د مازیګر شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه دو اکتوبر 23مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیونو افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 14,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتۍ په اړه د سلامشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي، په ټول افغانستان کې د دوی د سلامشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10مه په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری شایي په بشپړ ډول روغ هم نسي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې ده چې په سیمه کې کړکیچ او شتراسېدلې او دغې فلسطینی ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامیر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تېره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودېد. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ پکې د فلسطینی جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اتمیاشتی پورا کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده. دا خبری مجله له دغو راپورونو، مرکو او مطالبو جوړه ده. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو بله اداره وایي چې په افغانستان کې د اګست میاشتې پرتله د سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د یوه تحلیلګر مرکه هم خپروي چې د امنیتي پیښو مخه څنګه نیول کېدای شي.
امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ورسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي.
د کابل ځینې اوسېدونکي وایي طالبانو په وروستیو عملیاتو کې د داعش خلاف له راکټونو او درنو وسلو کار اخیستی چې دې مسالې خلک بیرولي. ځینې سوداګري میرمنې د تولید سویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو بیا په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د دغه پروګرام دفتر په یوه تازه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. دا په اصل کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. دا راپور پر همدې موضوع جوړ شوی.
د خپل پلار لسوري محروم 22 کلنه پروانه چې د 15 کسیزه کورنۍ مشر کوي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د ګلدوزي په یو کارخونه کې کار کوي خو په میاشتنی معاش د کور خرڅ نشي پوره کولای.
د ورځې چې څه پیدا کوم هماغه خورم، خو داسې ورځې هم شته چې څه نه پیدا کوم چې وی خورم. زما مور د زړه ناروغي لري او درملو ته یې سمه رسیدګي نشم کولی. د دې لپاره چې پیسې مو کمې دي او ټول درمل پرې نشو رانیولی، د همدې لپاره کم اخلم. ډاکتر وایي چې لس پنځلس او یا هم شل ورځې وروسته خپله مور راوله، خو زه یې نشم بولی. ډاکتر راباندې غالمغال کوي چې ولې نه راولي. زه ورته وایم چې پیسې نه لرم، څه وکړم؟
د پروانې په څیر زرګونه کورنۍ له ورته ستونزو سره مخ دي. د څلور اولادونو مور سودابه بیا د تخار ولایت اوسیدونکې ده. د سودابه خاوند چې په یوې نانوایۍ کې کار کولو تر سوځېدو وروسته اوس اوزګار دی. د سودابه په وینا سره له دې چې اړمونه ته زیاتې نړیوالې مرستې راغلي، خو په خبره دې دا مهال هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
پخوا به مې یو کور کې کار کاوه، هغه له ما سره ډېره مرسته کړې وه. اوس مهال مې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زوی مې وړاندې کراچۍ درلوده، اوس هېڅ هم نه لري. درې میاشتې د کور کرایه راباندې پاتې ده. همداسې توکل په خدای یو. زما غوښتنه دا ده چې یو مسلمان دې له ما سره همکاري وکړي.
دغه کورنۍ داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر د یک شنبې پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په هرو لسو کسانو کې نه هغې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نشي کولی خپلو اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې په 2020 کال کې شاوخوا 21 میلیونه هغو کسانو ته چې زیانمن شوي او هغه کسان چې د خوړو خوندیتوب نه لري په ټول افغانستان کې رسیدنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د سنبلې میاشتې په 10 ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د خوړو د خوندیتوب برخې همغږي کوونکي احمد شاه امینزي د سنبلې میاشتې په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي.
ځینې سوداګرۍ میرمنې د تولید سویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي، پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ پر مهال هغه شرکتونه چې د ښځو له لورې جوړ شوي وو اوس د سقوط په حال کې دي او د ښځو سوداګري پیکه سوې ده. طالبان بیا ژمنه کوي چې د ښځو لاسي توکو ته به په کور دننه او بهر بازارونه پیدا کړي. دا هم په اړه راپور
رحیمه حاجیزاده په کابل کې د خورشید تابان په نوم د جامو او زیوراتو شرکت لري. میرمن حاجیزاده وایي چې په 1980 کال کې په 150,000 افغانۍ پانګونې سوداګري پیل کړه چې وروسته دا پانګه 10,000 ډالرو ته ورسیده. خو د دې په خبره اوس د کورنۍ او بهرني بازار په نشټوالي سره یې سوداګري پیکه شوې او پانګه یې هم راکمه شوې ده.
اوس صادرات نشته. کوم پروګرامونه چې طالبان یې په کور دننه جوړوي او وایي چې تاسو ته مو نندارتونونه جوړ کړي، یوازې د خلکو تیرستل دي. د توکو لپاره تبلیغات نه کیږي او په نندارتونونو کې په ګډون سره یې اقتصادي زیان موږ ګالو. غرفی په کرایه نیسو، خو له منفی پایلې او جگرخونه سره کور ته ستنیږو.
دا سوداګر میرمن وایي هغه کارګرو میرمنو چې په خوای د دې په شرکت کې کار کاوه ټول اوس په کور ناستې دي. سوریا دقیق بل سوداګر میرمن ده چې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د ګوهرناز زعفرانو شرکت جوړ کړ. اغلې دقیق د خپل شرکت د فعالیت په اړه ازادي راډیو ته ویل،
د ډیری میرمنو شرکتونه له سقوط سره مخ شوي او د بیرته پرانیستلو توان نه لري. زه خپله یو کال کېږي چې د شرکت د جواز نوي کولو لپاره مستوفیت ته دننه نشم تلی. اوس څلور هفتې کېږي چې هلته ورځم خو خپل جواز نشم اخیستلی.
د سوداګری میرمنې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې په کور دننه او بهر خپلو محصولاتو ته بازار پیدا کړي. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویل، د سوداګرو میرمنو د سوداګرۍ د ودې لپاره هڅې شوي تر څو دا میرمنې وکړي چې خپلو سوداګریو ته دوام ورکړي.
د افغانستان اسلامي امارت د هغو میرمنو لپاره چې غواړي سوداګري وکړي ځینې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هم هڅې دوام لري تر څو تولید شوي توکي بهر ته صادر شي.
دای وای چې سوداګرو میرمنو ته د کار جواز د ویشلو په برخه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي او دوی کولای شي چې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت اړوندو مسؤلو ادارو ته مراجعه وکړي. د سوداګرو میرمنو د ستونزې داسې مهال دي چې له دې وړاندې هم یو شمیر سوداګرو ښځو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د دوی له سوداګرۍ ملاتړ نه کوي، نو له همدې امله یې په تېر یوه کال کې خپله پانګه له لاسه ورکړې او ډیری دوی سوداګري پریښي او له افغانستانه بهر تللي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي. د طالبانو حکومت د اوچا د وروستي راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر وو. د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي. کې دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 50 تنه وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي چې و تنه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 190 تلفات په ښوونیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو له امله رامنځته شوي. د سپتمبر د 216 قربانیانو له ډلې 211 په کابل کې، 140 په هرات کې او 4 په تخار کې وو. په راپور کې همدا شان ویل شوي چې د 200% تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په 6% تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي. د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 110 تنه نور ټپیان شول. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شویو مرزي او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړي زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ ښوونیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي. که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تېره ورځ دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو 14 کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان یې هم وګړي وو.
ووردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د ځینو پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د طالبانو لخوا اقدامات نه کیږي ځکه نو بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو له ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت په اړه کوي، ولې لا هم ځینې خونړۍ پیښې کیږي؟
زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کې او یا بیخي له منځه ویسي. موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځای باندې عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیې یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغو مختلف سطورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه سوې ده، خو وخت نا وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل سوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ورباندې ږدي؟
تام کې دی شي ځکه اوس خو دغه راپورونه له مخې کوم چې رسنیو ته راغلي دي، تقریبا شل دوه ویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي او بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبان کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نور ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلکو ته رښتیا ووایي او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی داعش پوری بل ڈال پوری. زما یقین و باور دس دے چې طالبان دے مسلکی کسان سارا مشورہ وکي او په دغه برخه کې دی غوی نظر او مرسته دی وغوړي ترڅو دوی سره مرسته وکي ترڅو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګر ډلې
پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اگست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي دا کوي چې طالبانو د تیرې جمعې په شپه د کابل په اتمه ناحیه کې د داعش خلاف عملیاتو کې له راکټونو او بمونو استفاده کړې چې د دې مسئلې له کبله خلک بیریدلی دي. پوځي شنونکي بیا د امنیتي پیښو په مهارولو کې دا ډول کړنې غیر مسلکي بولي. د طالبانو د امنیتي ادارو ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تیرې جمعې په شپه ادعا وکړه چې دوی د کابل په اتمه ناحیه کې د داعش خلاف عملیات کړي چې شپږ داعشیان یې پکې وژلې دي. د دې سیمې اوسیدونکي اوس وایي چې طالبانو په دې عملیاتو کې له راکټونو او له بمونو ډکو بشکو څخه استفاده کړې چې د دې سیمې خلک یې ډېر ویرولې دي. د اتمې ناحیې دوه اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هم وړ خلو غټان به هم نو چې رښوالې موږ په یو بهانه او بل بهانه یو کوي غلې کړل. پس پنځه د دقیقو وروسته چې بل چا د نو شلو پسې بیا بل بل تقریبا په دې جنان کې دوه ساعته دوه نیم ساعته د جنگ دوام درلود. ما چې کوم شپه کې په تلش خلاص چې د 14 نیو شولې ما خپل ډیر روم کې حالت نو کوم ساحه کې چې دا مریا تر سره شي یو څنګه کورونا منتظر شي بیا خلکو باندې بشد په ژوندونی مکتر تر کړی وي.
شپه چې د ډیر غټ اصل هو غو نه مو اوریدل ډیر وډر شو نو د خاتمس کې د اسلحه استعمال په خلکو ډیره بد اغیزه کوي. دوی باید له داسې پیښونه ډیره سمه توګه مخنیوی وکړي.
طالبانو د اګست میاشتې په درېیمه نیټه هم د کابل په کارتي سخي سیمه کې هغه کور ته له بمونو ډکه بشکه غورځولې وه چې دا کې د داعش وسلوال پکې پټ شوي وو. د دې پیښې ویډیو په ټولنیزو شبکو کې هم خپره شوې وه چې په کې لیدل کېدل په بشکه کې د ځای پر ځای شوي او بمونو تر چاودنې وروسته کور نړیږي. د نظامی مسایلو شنون کې بیا د امنیتی پیښو په مهار کې د ډول کړنې غیر مسلکي بولي. نظامی شنون کې یو په مخکنی حکومت کې د پروان امنیت قومندان جنرال عبدالرؤف روزګانی وایي په خارونو کې د امنیتی پیښو د مهارولو په محل لا درنو او جړونکو وسلو استفاده د عامو خلکو ژوند ګواښلی شي.
طالبان د داسې واقعاتو یا د داسې پیښو د مهارولو ظرفیت نه لري، هغه مسلکي ورچا په دوی کې نشته. او بل اساسي خبره دا ده چې دوی د خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. کچیر دا دایش او نور ترستی دلی یو بلاک تننوزی او یو کورته چې تبند کوروته کدای سي چلته دوی د فامیل غړي ګروغان نیولی نو ټول لمنځ یوړل چې دا د یو مسول نظام او حاکمیت د درسه دا سکار څوک نه کوي.
جنرال ورزګنای زیاتوي چې بریدونه او نور امنیتي پیښې په بیړه نه بلکې په ډېره حوصله او مهارت باید مهار شي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې چې ډېر قربانیانې ملکیان دي. عام خلک د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګښت ترڅنګ غوښتنه کوي چې امنیتي پیښې داسې مهار کړي چې عام وګړي له ګواښ سره مخ نه شي.
د روسیې پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه خلک له برېښنا بې برخې کړي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو دغه بریدونه ترهګریز بللي او ټینګار یې کړی چې نړۍ یې باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1 میلیون کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تېره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینې بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر 2 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمینې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه ده. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټول پوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسي چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2000 اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
د اکتوبر 4 د پولیو یا ګوزن نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ پر مخ له هغو محدودو هیوادونو دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې موجودې دي. صفي الله ستانکزي پر همدې مسأله د روغتیا وزارت له ویان ډاکټر شرافت زمان سره مرکه کړې او په سر کې د پولیو د موجوده پیښو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دغه واقعیت خو نسبت مخکې ته الحمدلله ډېر زیات راکم شوي دي، بلکې موږ یوازې په تېر کال کې دوه مثبتې پېښې درلودې. نسبت مخکې ته دا واقعیات که موږ د تېرو کالو کوم یو ارقام چې دي که هغه ارقام وګورو، نو مخکې کلونو کې 4 او په تېر کال کې بیا 6-5 ولغې څخه وړاندې په 2019 کال کې له دې څخه هم پورته واقعات ول. لله الحمد دغه واقعات نسبت مخکې ته ډېر راکم شوي دي. لا کوشش روانه شي دا واقعات تر دې حد راکم شي چې په افغانستان کې یو مثبته پېښه هم ونه لرو.
ډاکټر صاحب زمان، د پولیو د لمنځه وړلو لپاره یوازینې اغیزمنه لار واکسین بلل کیږي. د واکسین د تطبیق په برخه کې تاسو څومره برلاسي یاستئ؟
الحمدلله په تیر یو کال کې موږ د اته په اندازه باندې کمپاینونه ترسره کړي چې په دې کې شپږ نېشنل کمپاینونه ول یا ملي کمپاینونه ول، دوه پکې فرعي شي، هغه پکې یو څو ولایتونه مشخص شوي ول او په عامه سیمو کې د واکسینا کمپاین ترسره شوی ده. یعنې لله الحمد موږ په تیر یو کال کې د اته په اندازه باندې داسې کمپاینونه ترسره کړي چې په هغه کې ځینې ملي کمپاینونه کې د 10 میلیونه په اندازه باندې ماشومان به زموږ ټارګیټ او هدف و چې د واکسین تطبیق کوو. الحمدلله دغه یو کال کې زموږ لاسته راوړنې په دغه برخه کې په کافي اندازه باندې دي.
ډاکټر صاحب زمان، پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې نړیواله ټولنه په تیره بیا یونیسف یا د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق څومره مرسته کوي له تاسو سره او همدارنګه د روغتیا سازمان؟
په دې باندې کې موږ سره بیلابیل ادارات، نړیوال ادارات چې هغه دي او یا موږ سره همکاري درته، هغوی وخت وخت باندې موږ سره همکاري کړي، اوس هم موږ سره په مرسته او په همکاري بوختي.
مننه ډاکټر صاحب. زمان یو ستونزه بل هم مطرح کېدله چې په خوا به د کمپاینونو مخه تر ډیره پورې د امنیتي دلایلو په خاطر نیول کېدله، یا په غوسیمو کې چې د طالبانو ځواکونه واکمنو د روغتیا وزارت چارواکو به ویل چې کمپاینوتران یا واکسیناتوران نشي ورتللی، دغه ستونزه اوس حل شوې؟ یعنی څه ستونزه نشته د تطبیق په برخه کې؟
خوشبختانه څومره کمپاینونه چې موږ شوي داسې کومه ستونزه نه رامنځته شوې. اوس موږ واکسیناتوران رونه یې خویندې چې د وخت په وخت باندې وایي سیمې ته ځي واکسین تطبیقوي. په دغه برخه کې الحمدلله زمونږ کوریج هم په کافي اندازه باندې پورته ده.
د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وو.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ل غزنی تر زابل د برښنا د مزو د غزولو د کار د بیا پایل غوښتنه وسوه. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنې دو سره ل غزنی تر زابل د وارداتي برښنا د لیږد کارونه پټه پاده ریدلې چې اوس یې د سیمې خلک د بیا پایل غوښتنه کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دې برښنا کارونه پایل سي ډېری خلکو ته به یې ګټه ورسیږي. نور حل په دې راپور کې
دا دیارلسو شپږنوي يم کال د مرغومي میاشتې په نهمه نیټه د غزنی ولایت اوسیدونکو له 260 کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزي له تاجکستان څخه تر غزنی غزیدلې دي. په پام کې و چې ورسته دغه موزي زابل، بیا کندهار او له هغه ورسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سمې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی قرباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسیدونکي چې د برېښنا دغه موزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې د دغه وارداتي برېښنا د موزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابر سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندانو او د افغانستان د خلکو دپاره د کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل د خوته روان دي او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک دغه برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بیرته فعالیت کې د کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالېږي.
د غزنی اوسیدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابل رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي د دغه غلاو مخه هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سبسټیشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو لږمنې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې له غزنی تر زابل او بیا تر کندهاره د 260 کیلو ولټ برېښنا موزي پروژه چې مخکې د یو ایس ای ډي له لوري مالي تمویل کېده اوس یې له مالي ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزي د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. د وایي له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزي پروژې تدارکاتي چارې سلسله نه بشپړې سوي او ټول ټال د برېښنا 4403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ ظرفیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسېدونکو ته د صنعتي فابریکو، د کورونو د روښانتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کړه پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو